قدر منوریدون کو ستړي مشهي تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. وخت په پیښور کې د سهار لس بجې دی. زه منو شابه په روانه غړې کې تاسو قربایم او تم لرم چې سهار به مو خولې وي. په خبرونه کې به واوري چې په جنوبي وزیرستان کې د شکمن ډرون په بریټ کې لکټر لګه 15 مشکوک وسلوال وجل شوې دي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند چې د خپل لسنوکاتی ایجنډې لپاره حکومت ته کوم وخت ورکړی او هغه په ختمې دوه چې له عملی حکومت د فشار سره مخ کړی خو راځي چې په سر کې د بوریوال کاکړ نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
لمړی دا مهمه خبرونه سرچکی د لیبیا د ولسمشر محمد قذافی زوی وای چې په دې هواد کې احتجاج کوونکو د پوز پر زینو مرکزونو او وسلو قبضه کړی ده. په جنوبی وزیرستان کې د مشکوک امریکایي بی پایلوټ الوتکې په برید کې لشتر لږه 15 مشکوک ورپکې وژل سوی دي. او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وای د نیټو ځواکونو د دې هواد په ختیځ کې تر 50 زیات ولسی وګړي وژل دي. اوس بشپړ خبرونه. د لیبیا د ولسمشر معمر قذافی زوی وای چې په دې هواد کې احتجاج کوونکو د پوز پر ځینو مرکزونو او وسلو قبضه کړی ده. د ټلویزیون لاري په یو وینا کې سیف الاسلام قذافی وویل چې مظاهره چانو د پوز پر وسلو او ټینکونو قبضه کړی ده او د هغه په وینا لدی کبله په لیبیا کې کورنۍ جګړه رامنځته کېدای سي کوم چې به د دې هواد د تیلو شتمنۍ ته لوی زیان ورسوي. هغه زیاته کړې ده چې د لیبیا پوز به په هر قیمت په دې هیواد کې د امنیت ساتلو دنده ترسره کوي. نوموړي دا خبرې په داسې وخت کې کړې چې د بشري حقوقو د ډلو په وینا په دې هیواد کې د احتجاج په ترڅ کې لږ تر لږه 230 کسان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پلیپ کراولی ویلي چې امریکا د لیبیا له چارواکو سره په دې هیواد کې د مظاهرچانو پر ضد د زور زیاتی کولو په اړه د خپل خفګان څرګندونه کړې ده. په جنوبي وزیرستان کې د مشکوک امریکایي بی پایلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه 15 مشکوک ورپکې وژل شوي دي. بی پایلوټ الوتکې د واڼه په لویدیځ کې د کژا پانګۍ په کلي کې یو داسې کور په نښه کړی چې مشکوک ورپکې پکې اوسېده. دا له هغې راوروسته لومړی برید دی چې امریکایي وګړي رمن ډیویس د جنوري د میاشتې پر 28 نیټه د لاهور په ښار کې دوه کسه ووژل او د پاکستان او امریکا ترمنځ یې سفارتي ناندرۍ رامنځته کړې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وای د نیټو ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې تر 50 زیات ولسی وګړي وژل دي. د نوموړي لخوا دا څرګندونې له هغه وروسته راځي چې د کونړ والي فضل الله وحیدی مطبوعاتو ته ویلي وو چې د نیټو ځواکونو لخوا په دې ولایت کې د مځکنیو او هوایي بریدونو په ترڅ کې 46 خلک وژل سوي دي چې د هغه په وینا ماشومان او میرمنې هم پکښې وو. د کونړ د والي فضل الله وحیدی او ولسمشر حامد کرزی لخوا تر څرګندونو وروسته د نیټو چارواکو ویلي چې په دې اړه به پلټنې کوي. په یمن کې د حکومت پر ضد مظاهرې دوام لري. د دې هیواد په پلازمینه سنا کې د پوهنتون شاوخوا 300 زده کوونکو د مظاهرې په ترڅ کې له ولسمشر علي عبدالله صالح څخه د واک د پریښودلو غوښتنه کړې ده. د دې هیواد په یو شمیر نورو ښارونو کې په زرګونو کسانو د لاریونونو له لارې د اپوزیشن له ګوندونو څخه غوښتي چې له حکومت سره دې د خبرو اترو لړۍ ته دوام ورکړي. د ولسمشر علي عبدالله صالح د 2.5 کلنې واکمنۍ پر ضد له یوې میاشتې راهیسې احتجاج په ترڅ کې تر اوسه 15 تنه وژل سوي دي. په مراکش کې هم په زرګونو کسانو لاریون کړی او په دې هیواد کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. دې مظاهره چانو د هیواد له باچا محمد څخه غوښتنه کړې چې له خپلو ځینو اختیاراتو څخه د لاس واخلي، حکومت دې مات کړي او د درغلیو مخه دې ونیسي. دې مظاهره چانو چې شمیر یې شاوخوا 15,000 ښودل سوی له حکومت څخه د اقتصادي موقعو برابرولو، تعلیمي اصلاحاتو او د صحت په برخه کې د ښو اسانتیاو غوښتنه کړې ده. په جرمني کې مظاهره چانو د ایران پر یو کونسلخانه برید کړی او د ودانۍ شیشې اورماتې کړې دي. دا پیښه د جرمني د فرانکفورت په ښار کې هغه وخت رامنځته سوې چې د ایراني رژیم پر ضد شاوخوا 100 کسه د ایران د کوسنخانې مخې ته د احتجاج لپاره راغونډ سوي وو. دې کسانو دا احتجاج له هغه وروسته کاوه چې د ایران په پلازمینه تهران کې د پولیسو لخوا د رژیم پر ضد مخالفو کسانو د چاپی په لړ کې یو کس ووژل سو. نن په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. دا د هغې ورځې یاد دی چې کله په 1952 کال کې د ډاکې په ښار کې زده کوونکو د خپلې مورنۍ ژبې بنګلا د رسمي کولو لپاره احتجاج کاو او د پولیسو لخوا پرې ډزې وسوې او ووژل سو. د هغه وخت و چې کله اوسنی بنګلادیش د پاکستان برخه و. او د کرکټ د لسم نړیوال کپ په لړ کې به نن د استرالیا او زمبابوې ترمنځ لوبه ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم ماسپښین یوه نیمه بجه پیل کیږي. د خبرونو پای.
قدرمنو اوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د بوریوال کاکړ نه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به د دې رپورټونو تفصیل درکو. پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند چې حکومتي ګوند ته د لس نکاتي ایجنډې تر سره کولو لپاره کوم وخت ورکړی و، هغه په ختمېدو دی چې له امله یې حکومت د فشار سره مخ دی. په جنوبی وزیرستان کې د شکمن ډرون برید کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وجل شوي دي. او نن په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبې ورځ مانځل کیږي. څېړونکي وایي
د هرې ژبې ویونکو باندې دا فرض دي چې هغې دې د خپلې مورنۍ ژبې حفاظت وکړي، د هغې د حقوقو دپاره دې آواز پورته کړي، په خپله دفاع باندې په عملي طور باندې مظاهره وکړي.
دا او نور رپورټونه هم لرو. او د دې غړې په اخیری برخه کې به هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه او د خبرونه تاسو لپاره هر ورځ د پیښور په وخت سهار 9 بجو نه پیلېږي چې تر ماښام 6 بجو پورې دوام لري. او اوس راځو د دې غړې اولنی خبر ته. پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند چې تیره موده کې حکومتي ګوند ته د خپل مرستو ورکولو په شرط کم لسمکاتي ایجنډا وړاندې کړې و، د اغې لپاره یو نیټه هم ټاکلې و. د هغې د ترسره کېدو لپاره هغه وخت په ختمېدو دی. په دغه اړه یو شیبه وړاندې د مشال ریډیو خبریال اسلام آباد کې مونږ ته تازه حال راکړې. راځي چې په ګډه یې واورو.
دې لړکې دواړه ګوندونه، دواړه ډلې، مسلم لیگ نواز هم او د پاکستان پیپل پارټي چې کوم ده، هغه بالکل په آخري پړاو دي. او دواړه کوشش کوي، پیپل پارټي کوشش کوي چې د مسلم لیگ سلک ډېر روغ جوړ کړي، او مسلم لیگ هم دا کوشش کوي چې اوس په آخر کې پیپل پارټي دا وایي چې بس زموږ چې کوم ډیډ لاین دی ختم شو، موږ چې کوم نکات تاسو ونه منل. دې لړکې پاکستان مسلم لیگ نواز سره چې کوم ده، هغه د یعنی سبا نه ورځ د فروری 22 نیټه ټاکلې وه چې په دې موږ حتمي اعلان وکړو چې پیپل پارټي دا زموږ ونه منل او دا قبوله دي. خو د هغې نه وړاندې بیا پرون چې کوم دی، هغه دا خبرې رالی او بیا د هغې مونږ تصدیق هم وکړو د وزیر اعظم هاوس نه. نو نن په هغې لړ کې د پاکستان پیپل پارټۍ یو پارلماني اجلاس چې کوم دی، پارلماني غونډه هم رابلل شوې ده. هغه تقریبا شاوخوا تر دې دمه چې کوم معلومات دي، هغه به 3 بجې کېږي. په دغه کې به وزیر اعظم خپله ګډون کوي، هغه ورځې مشري کوي، او د دې سره سره به نور اتحادي ګوندونه هم په دې کې ګډون کوي. هغه به د نواز شریف په دغه ډیډ لاین باندې هم خبرې اترې کې بدای باندې به سوچ کوي چې دا څومره حد پورې موږ په دې کې پرمختګ کړی دی، څه پکې پاتې دي، او اوس تلای عمل موږ خپل کو. د دغه ډیډ لاین او د دغه خبرو سره سره به د دې په دې غونډه کې د ریمنډ ډیوس په اړه او د شاه محمود قریشي په اړه باندې هم خبرې اترې کېږي.
علمزیب خان د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په ټلیفون خبرې اترې کړې دي. نو دا چې کوم په دوی په کوم معاملو خبرې کړې دي، که زمونږ اوریدونکو په لګ خبر کړي.
دا بیګا چې کوم دی پرون نو وخت ټیم کې د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن هغه وزیر اعظم دا ټلیفون کړو. په دا ټلیفون کې هغه خپل پاکستان دوه وزیرانو د پاکستان او امریکا ترمنځ د کوم دا اوس په اخر کې د اسور لګي لګ فشار راغلی دی. د پاواله باندې د اړیکو پاواله باندې سلامتیه پاواله باندې او دوه ملکونو په خبرې اترې شوې. خو په خاص توګه یو وارې بیا هم په دغه ټلیفون کې د ریمنډ ډیوس پاک له خبرې شوې هیلری کلینټن چې کوم دی زموږ معلومات تر مخه وزیر اعظم ګیلانی ته ویلي دي چې هغه د ریمنډ ډیوس پاک له کومې سیستا د هغه پاکستان په هغه کې یو وارې بیا کومه کوي د امریکا سره، او دا چې کوم کیس دی دا زر تر زره سر ته ورسي. او دا هم ویل کېږي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هیلری کلنټن ته په جواب کې ویلي چې په دې کې په لړ کې پاکستان هر قسمه چې څومره منډه تر لګي یا کوي خو ولې اوس امریکا له پکار دی چې د عدالتي فیصلې ته صبر وکړي او دغه شان د پاکستان ته ځي لړکي کوم وکړي چې د عدالت فیصله راشي نو مخکې سفر مخته کېږي په هغه جوړه ملکونه مخ په وړاندې دي.
د مشال ریډیو خبریال لنزیب خان وو چې یو شی بولاندې د اسلام آباد نه تازه سیاسي حال راکو.
دا مشال ریډیو ده.
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس د قبایلی سیمو حال درکو. په جنوبی وزیرستان کې د شکمن ډرون په برید کې لکتر لگا 15 مشکوک وسلوال وجل شوې دي. د سیمینا د مشال ریډیو خبريال اسلاب محسود یو شی بوړاندې تازه حال صدا ډول راک.
د سویلی وزیرستان د مرکزی پندولی ورنلا د ودیز په لوري د 15 کیلومتره په فاصله د قزا پنګای په کلیک شه شکمن امریکایی ڈرون الوتکو د شپې په 12 بجے یو کور په یو کور بریت کړای دی چې په نتیجه کې 15 کسان مړه او په ځخه شوی کور په بشپړ تور تباه شوی دی. د خفیه ادارې چارواکي او ځایي قبایلون ویایي چې د ڈرون الوتکو په لاپسې څلور توغندي فایر کړل. دوی دا حد زیاتوي چې د مړو کسانو وجودونه بیخي ټوکړي ټوکړي شوي دي ځکه یې پېژندګلی هم نه کېږي. د سرا سرا درې ډرون الوتکې لیا اوس ها لګیا دي دیوانه په لارا بارا سیمې سے پروازونه کوي. یاد دی چې د دې نه مقصد د ډرون الوتکو زیات بریدونه د قطبی وزیرستان په مختلفو سیمو کښې شوي او په سلګونه کسانو پکښې ژوند بایللی دی. په سویلي وزیرستان کښې د ډرون الوتکې د تېرې شپې د برید نه مخکې برید 4 میاشتې اول د اعظم ورسک په کلي کښې د طالبانو د ځایي کمانډر شمس الله په مرکز شوی وه چې پکښې یو شمېر ځایي طالبان په نقشه شوي وو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
قدر من اوریدونکو مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ دی او دا وخت د سیلاب ځپلو خلکو د زړونو غږ اورو. پاکستان کې د تیر کال خونړي سیلابونو د 2 کروڑ نه زیات خلک متاثره کړي وو چې د حکومت تر څنګه غیر حکومتي ادارو او ولسي خلکو د سیلاب ځپلو سره په اولنی پړاو ډېرې مرستې کړي. د دې خلکو د بحالۍ لپاره حکومت د وطن کارډ په نوم د مرستو یوه سلسله شروع کړې خو زیاتره متاثرین وایي چې په دې لړ کې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. تفصیل به یې د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال فواد علي شاه په دې رپورټ کې واورو.
پاکستان کې چې په کال 2010 کې کوم سیلاب راغلی وو هغې په زرګونو کورونه تباه کړي وو او په لکونو خلک یې بې کوره کړي وو. د پاکستان حکومت د دې سیلاب ځپلي خلکو د مالی امداد دپاره دوی ته د وطن کارډ په نوم ATM کارډونه ورکولو اعلان کړی وو. دغه سیلاب د خیبر پختونخوا په ضلع نوخار کې ډېره تباهي راوستې وه خو د دې ضلع د سیند په غاړه کلو لکه خیرآباد او جانګیری کې اوسېدونکي خلک ګیله کوي چې دوی ته تر اوسه پورې وطن کارډونه نه دي ورکړی شوي. د خیرآباد کلی اوسېدونکي حاجی پور دل خان وایي
وزه تا ته څه وایم ور سره دا سیند دی چې زه دې مونږ تباهي وکړه کنه سه پرې نه او کنه یار په ایمان چې مونږ دې کباړ په بسترو کې پټي او مونږ حکومت پاکستان دې پښتونخوا حکومت چې دی کنه هیڅ قسم مونږ ته سهولت را نه کړو چې د چا کورونه تباه شوي وو چا ته ونونه شوي هغه اوسه پورې وطن کارډ هم رانړو. په اخبار کې خو دی وایي چې بس درلو درلو خو نه ټول لکه اسه ورته سیاسي چال چلېدلی
دې زیاتوي
پفا خبرې دي سیلاب دې ته تقریبا دغه 5 ځای پورې راغلی
خو وطن کارډ چې کوم دی د سړک نه پاس هو کئ کې راغلی اوس ډوب دی کای خاورۍ کې راغلی خاورۍ د غره نه اپله ده په دغو کلو کې راغلی هغه کلو کې هغه نمونه مو وطن کارډ ته لاړ دي چې چا اوټ چا تویر کړی سیلاب والا بنے نہ دے سیلاب والا تھا اس نے دے ملاؤ
سیلاب دا علاقہ دا دار سو دا جماعت او دا کورونا دا ټول ډوبو.
نعمت الله چې د خیرآباد اوسیدونکو دی او سیلاب دکان او کور دواره وړان کړی دی مشال ریډیو ته ویلو.
نو بس دا مسله دا ټول کورونا لاندې سین په غاړه روان تراته دي.
یو کارډ
او وطن کارډ دا کوي خواهش کوي چې حکومت زموږ دا دي حق انده لکه ټول هر وخت دا وایي چې زموږ حکومت تاسو سره کو.
د جهانگیر اوسیدونکو منظور خان صدا گیله کوي.
مگر دا دې زموږ کلی دی خاص کر زموږ دی مالت کې یو قوم نه ده کنه دلته بے شمار قومونه دي او کله نه چې دا فلڈ راغله زموږ ایریا کې نو دلته کې کوم خاص کر متاثرین دي هغه یې امداد نه شوی بقایا چې عام خلکو چې بدل کډونه ماغی شي دي ارس یې هغه شي او چې کوم متاثرین دي هغه دا هیڅ چادم چې بدل کار نه ملا.
د بینظیر انکم سپورٹ پروگرام د خیبر پختونخوا او د فاٹا ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اکرام غنی نہ چکلا سیلاب زپلو کے دا وطن کارڈ دا تقسیمولو پہکلا مشال ریڈیو تپوسو کو نو دا اوائلو.
بنیادی طور چې دا پروگرام شروع شو جی نو پا اولنی مرحلہ کے منگا دا دا غکڑے جی چی دا دے خلکو شناخت چی سوک غریب دے یا سوک مستحق دے دا زیمواری منگا ورکڑے وا عوامی نمائندگانو لا او دا آغی پا دا غکی جی منگا سینیٹرانو لا او د قومی اسمبلی ممبرانو لا اتا تزرا او د صوبائی اسمبلی ممبرانو لا زر زر فارمونه ورکړو او هغه ته دا ویل شو چې دا به تاسو مستحق خلکو لور کوي.
حکومتي چارواکي وایي چې آئنده د پاره غریب ته د حق رسولو د پاره به د وطن کارډ مستحق خلکو شناخت د قومی اسمبلی ممبرانو یا صوبائی اسمبلی ممبرانو په ذریعہ نه کوي بلکې د دې د پاره د یو سروے شروع کړی دا. فواد علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو د حقایقو رابرڅرون کې.
قدر منوریدونکو، د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی په پاکستان کې ترهګری ډلې د القاعده سره یو ځای شوې او غواړي چې د هند او پاکستان ترمنځ جنگ جوړ شي. نو دوی به د پاکستانی پوځونو د عملیاتو نه خلاص شي او په نړۍ کې به د ترهګری پیښو ته دوام ورکړي. د دې مقالې مهم ټکي د یوې لنډې دمې وروسته.
دا مشال ریډیو ده.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ کې د پاکستان او هند ترمنځ کشالی په اړه مقاله کې راغلی دی چې په 1914 کال کې په سرایګو کې یو پیښه رامنځته شوه چې وروسته د اولنی نړیوال جنگ لامل وګرځیده. همدغه راز په موجوده وخت کې پاکستان کې داسې وسلوالې ډلې شته چې د هغوی کومه یوه کاروایي د غسیمه او جنوبی ایشیا د جنگ سره مخامخ کولی شي. د ورځپاڼې په وینا لشکر طیبه چې په تیر وختونو کې یې پاکستانی حکومت مرستې کولې داسې وسلواله ډله ده چې د ممبئی نه تر کابله پورې د هند پر ضد کارویانو کې تورن ده. د القاعده په همکارۍ د نړیوال جهاد جال جوړ شوی دی او کله هم یو لوی ترهګر برید کولی شي. ورځپاڼه لیکي وړاندې هم په 2001 کال کې د هند په پارلیمان او په 2008 کال کې په ممبئی کې داسې لوی ترهګر بریدونه شوي چې اټمي وسلې لرونکي دواړه هیوادونه یې نږدې جنگ ته تیار کړی وو. همدغه وجه ده چې هند او پاکستان اوس هم په یو بل باور نه کوي او کبل کومه داسې پیښه رامنځته شي نو اټمي جنگ شروع کېدای شي. ورځپاڼه وایي دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره فضا جوړه شوې ده او په کار دي چې امریکا د دې خبرو په سفارتي او سیاسي توګه پوره پوره مرسته وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ لوی لانجه د کشمیر ستونزه ده. د دې ترڅنګ د هند چارواکي وایي پاکستان په ممبئی بریدونو کې د تورن کسانو پر ضد سمګامونه نه پورته کوي. ورځپاڼه د هندي استخباراتي رپورټونو له مخې وایي د ممبئی پیښه کې د پاکستان استخباراتي ادارې هم لاس لري. دا دا سخکاری چې هند با دا ډول کوم یو بل برید برداشت نکړي. د ورځپاڼې په وینا وسلواله ډله لشکرې طیبه د پاکستان او هند ترمنځ سوله نه غواړي نو ځکه د خپلو ګټو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې خبرې سو وخت هم ګډوډي کولې شي ځکه چې دا مهال دوی د پاکستان د قابونه هم بهر دي. ورسپانه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ انخطبا نه یوازې په جنوبی اشیا کې تباهی رامنځته کړي، بلکې د سر آباد ترهګرو پر خلاف جنگ کې بوخت پاکستانی ځواکونه د هند پر ضد جنگ کې مصروف شي او دا راز القاعده او نور ترهګرې ډلې به وده ومومي چې ټول نړۍ به د خطر سره مخ کړي، بلکې دا امکان هم شته چې پاکستانی ځواکونه یې د هند پر ضد جنگ کې ځان سره ملګري کړي، نو په پاکستان کې به وسلوالې ډلې نورې هم مضبوطې شي. د دې ترڅنګ د هند پوځي قوت د پاکستان نه زیات دی، نو ځکه پاکستان به اټمي وسلې استعمالوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د دې مقالې په اخر کې لیکي، په کار دی امریکا د ترهګرۍ پر ضد جګړې په حواله د ستونزې ته هم پام وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر د ستونزې هوارولو کې دوی سره مرستې وکړي او پاکستان نه هم د ترهګرو پر ضد د ګامونو چټولو غوښتنه وکړي. کدا سې نوی نو تاریخ وایي چې وړو وړو پیښو نړیوال جنگونو ته لار جوړه کړې ده. دلته خو وسلواله ډله لشکری طیبه د القاعده په همکارۍ د هند او پاکستان ترمنځ د جنگ جوړولو په انتظار ده. قدر منوریدونکو، همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د انګریزي ژبې پاکستانی ورځپاڼې ډان کې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه یو مقاله کې راغلی دی چې په تیر وختونو کې کله دواړه هیوادونه د ستونزې هواري ته نږدې شوي، نو کومه ترهګریزه پیښه رامنځته شوې، هسې نه چې دا وار بیا دغسې وشي. په دې اړه مهم ټکی د دې دمې وروسته. د انګریزي ژبې پاکستانی ورځپاڼه د ایکسپریس ټریبیون کې د عائشه صدیقه لیکل شوې و مقاله کې راغلي، د بوتان سرخار ټیمپو کې د هند او پاکستانی چارواکو د لیدو کتو ورسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرو اترو لپاره یو وار بیا فضا جوړه شوې ده. نوموړي وایي په تیرو 15 کلونو کې هم دواړه هیوادونه ورته یو حال ته رسیدلي، خو بیا یې خبرې د کومې خونړۍ پیښې له امله د ځان ښکار شوې دي، نو ځکه اوس د امن او سولې مذاکراتو ته رسیدل په خپله یو خطر ښکاري. عائشه صدیقه زیاتوي، پاکستان او هند د ډیر وخت مالی زیان او مهنت وروسته خبرو اترو ته لار هواره کړې او داسې معلومیږي چې ډیر زر به دواړه هیوادونه د سولې په یو لوزنامه رضا شي، خو د ترهګرۍ یو پیښه د هر څه په سین حکلی او دواړه هیوادونه بیا خپل روایتي دریز باندې ټینګ ودرېږي. همدا راز دا چکر چې سر یې نه دی معلوم تاویږي را تاویږي. عائشه صدیقه د مثال په توګه وایي په تیر وخت کې کله چې دواړه هیوادونو د ډیر مهنت او خواري ورسته د لاهور لوزنامه لاسلیک کړه، نو سم داس ورپسې د کارګل په خرامانسته شو چې د امن ټوله حسیه شانډې کړي. بیا په 2008 کال کې هم د امن په لور د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر ښه ماحول جوړ شوو، خو د ممبئی ترهګری زبریدونو حالات دومره خراب کړل چې خبره په جنگ ودرېده. نو د مقالې لیکوال وایي حسینه دا وار بیا کومه بده په خراوړاندې شي. عائشه صدیقه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ زیاتېدل د ځنې خلکو په ګټه دي، لکه د میډیا ځنې خلک چې په داسې موقع نفرت او اندېښنو ته نور هم هوا ورکوي، او همداراز د وسلو د سوداګرو او د دفاعي چارو د ځنې انتظام کوونکو. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د امن خبرې اترې زیاتره غیر حکومتي وسلوالې ډلې ګډې وډې کوي او نه غواړي چې په سیمه کې سوله او ثبات راشي، نو ځکه ویره ده چې دا وار بیا دغه ډلې حکومت راهګره کاروي ونه کړي. عائشه صدیقه د دې مقاله په اخره کې وایي د هند او پاکستان ولسی خلکو لپاره کار دي چې یو بل سره ښه اړیکې ولري. دا راز به دوی یو بل تشدد تشدد په نوم نه بلکې د محبت په نامه هم وپیژني، چې په راتلونکي کې خپل حکومتونه د سولې پارا مجبورول شي، ځکه چې هم دغه یو د ټولو ستونزو تلپاتې حل دی. کدا سنوي نو د خبرو اترو ډیر پړاونه به تیر شي، خو د بدمرغۍ د دې چکر نه نه پاکستان وتل شي او نه هند.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
او اوس د بلوچستان حال اخلو. د بلوچستان د سرکاري استادانو د اتحادیه ګورنمنت ټیچرز اسوسییشن له اړخه د نهم او لسم د کلنی امتحانونو د بایکاټ اعلان شوه دی، چې له کبله یې د امتحانونو عمل د خطر سره مخامخ شوه. د امتحانونو د نن نه په ټول بلوچستان کې پیل کیږي. نیاز مساخیل نور تفصيل راکوي.
په بلوچستان کې د بورډ آف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن کوټی تر سایه لاندې د نهم او لسم جماعت کلنی امتحانونه له سبا څخه شروع کیږي، لیکن د امتحانو تر شروع کېدو مخکې د استادانو اتحادیې ګورنمنٹ ټیچرز ایسوسیشن د امتحانو د بایکاټ اعلان کړی دی چې له کبله د امتحانو پروسه له خطر سره مخامخ شوې ده. د ګورنمنٹ ټیچرز ایسوسیشن بلوچستان جنرل سیکرټر محمد قاسم او مشال راډیو ته وویل چې د امتحانو دپاره ترسره شوي د پچ یا ټاس پر پروسه او د نورو وجوهاتو پر بنسټ د دوی له حکومت سره اختلافات پیدا شوي دي. دی زیاتوي حکومت د دغه اختلافاتو د هوارولو دپاره هیڅ ګام نه دی اخیستی، نو له دغې وجې دوی پر بایکاټ کولو مجبور شوي دي.
پر دې بورډ باندې د چند اساتذه، د کاروباري اساتذه، د پروفیشنل خلکو او د چند تنظیمانو پر دې باندې قبضه ده چې هغه خپل د عملې د پسند خلک لګي، د پسند سینټران ورکوي، هغه د سوشن په حواله باندې، د کاروبار په حواله باندې د خلکو د کاروبار کوي. څه دا چمو که دا پر قرآندازي باندې که دا سیستم چیرمین صاحب موږ ته په 15/1/2001 باندې باقاعده موږ میټینګ وکړي د جی ټی اے په حواله باندې، نو پر دې باندې موږ دا فیصله سواله چې هر کال عمله به په قرآندازي باندې دا خبره موږ سره ومنله. نو د دې برعکس دا کوم کنټرول چې دوی دا زموږ د جی ټی اے خلاف دی، دوی دا ولاړ چې د قرآندازي برعکس کارونه وکړه او ګوګل ساډرانې جاري کړه، دا کنټرولر به د دې ځای ټرانسفرېږي او د دې چې دوی بیا به موږ په دې باندې موږ به خپل د ټوټل بلوچستان د بچیانو اګزام به اخلو.
له محمد قاسم څخه مې مخته وپوښتل چې آیا ستاسو له دې بایکاټ څخه به د زده کوونکو پر قیمتي وخت او راتلونکي بدې اغېزې نه ولویږي؟ دی په دې حق لوایي
د کشنانو به لازمن په دې کې تاوانی، لیکن د دې چې دې ز د بورډ انتظامیه خصوصا کنټرولر صاحب د دې قصوروار منم.
هلته د جی ټی اے د دې بایکاټ په حق له چې مکله د بلوچستان بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن کنټرولر محمد بلال سره تماس ونیوي، نو دا راته وویل چې دوی به پر خپل وخت امتحانونه شروع کوي او د بایکاټ هیڅ اثر به نشي ښکاره. دی وایي سبا له شروع کېدونکي د نهم او لسم جماعت په کلنی امتحانو کې له ټول بلوچستان څخه شاوخوا 10,000 زده کوونکي برخه اخلي. د خلکو په وینا که حکومت دغه ستونزه نه که هواره، نو د دوی د بچیانو راتلونکي به له خطر سره مخامخ سي او قیمتي کال به ضایع سي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
قدر من اوریدونکو، د تعلیم په اړه رپورت مو اوریده. استاد د تعلیم په اړه باندې پاکستان کې چې کوم حال دی په دې باندې د ډان رسپانه یو مقاله راغلی ده، راځي چې تفصیل یې واورو.
په ډان رسپانه کې د ارشد بټي لیکل شوې مقاله کې راغلی دی په پاکستان کې سب باندې 15 کروڑ ماشومان چې عمرونه یې د 15 تر 14 کالو پورې دي تعلیم ته اړتیا لري. په دې کې د 1 کروڑ او 80 لک زیات ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي، چې پکې زیاتره د بې وسه کورنیو جنکۍ ماشومان دي. ارشد بټی لیکي تر اوسه تعلیم ترلاسه کول د هر چا په وس کې نه و، خو د اطلسم آئینی بدلون لمخه د هیوا ټولو وګړو ته بنیادی تعلیم رسول د حکومت ذمہواری وګرځول شو، چې د نه ملاوېدو په حال کې یو تند عدالت د لارې غوښتنه هم کولی شي. ارشد بټی وایي یوې خواته وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی 2011 کال د تعلیم کال ګرځولی دی، خو بلې خواته د تعلیم لپاره د نړیوال مهم د یو رپورت لمخه د تعلیم په لړ کې تر ټولو کمزوري هیوادونو کې پاکستان پشپکسلو ختم نمبر راغله، چې وجه یې په سیاسي توګه د تعلیم لپاره د حالو زلو نشټواله خول شوې ده. په 13 کلونو کې مرکزی حکومت د تعلیم لپاره 10 منصوبې جوړې کړې، خو د عمل نه کېدو لکبل یې هیڅ ګټه نه ده کړې. اوس دا تمه کیږي چې اختیارات صوبو ته ورکړي شو، نو کې دې شي چې د تعلیم په لړ کې هم سفر مختګ وشي. ارشد بټی لیکي ځنې کارپوهان وایي چې ډېر سکولونه، ډېر استادان، ډېر پیسې او ډېره سارنه به تعلیم ته وده ورکړي، خو د لیکوال په وینا دغه خبرې زړې شوې. اوس کومه نوې لار کتل پکار دي، او هغه هم په عملي توګه، ځکه چې یوازې د معیاري تعلیم د لارې به جمهوریت پرمختګ کوي، ترهګري به ختمیږي او په مجموعي توګه به هیواد پرمختګ کوي. ارشد بټی وایي په هیواد کې د تعلیم د پرمختګ لپاره اوه خبرې خاص پاملرنه غواړي. اوله دا چې د تعلیم د څانګې مشري دی د سرکاري چارواکي پر ځای د ولس لخوا منتخب شوي سیاسي مشران په خپل لاس کې واخلي. دویمه دا چې په هر سیمه کې د په ځانګړې توګه په سکولونو کې او د سکولونو نه د بهر ماشومانو باوري شمیره راغونډه کړی شي، او هم د دغه شمیرې په حساب د بیا ورله منصوبه تیار کړی شي. دریمه دا چې که هم د تعلیم ذمہواري په ریاست راځي، خو د هغې لپاره سرکاري افسران ټاکل ضروری نه دي، بلکې ځایي سیاسي مشران او د ماشومان مور پلار دې هم په دې عمل کې شامل کړي شي. دا را شخصي تعلیمي ادارې د اصلاحاتو ترڅنګ مرستو ته هم اړتیا لري. ارشد بټي سلورمه خبره دا کوي چې تعلیم یوازې د سندونو ترلاسه کول نه دي، دا د زده کړې عمل دی او د دې ترڅنګ د یو زده کوونکي پوره تربیت هم کول پکار دي، ځکه چې سند خو جالي هم جوړېدای شي خو زده کړې جالي نه وي، چې د طالب علم ترڅنګ د هیواد د پرمختګ لپاره هم ډیره مهمه ده. پنځمه خبره دا چې د تعلیم په لړ کې د یو استاد بنیادی کردار دی، دا راز د یو قابل مشر استاد په نگرانۍ کې پکار دي چې استادانو ته د کارکردګۍ په بنیاد مراعات ورکړي شي. بیا چې څوک ښه کارکردګي نشي خودلې هغوی نه سخته پوښتنه هم کولی شي. د دې ترڅنګ استادان د انتخاباتو د عمل نه هم لرې ساتل پکار دي چې سیاسي خلک یې د خپلو مقاصدو لپاره ونه کاروي. شپږمه خبره دا چې د تعلیم په هر اړخ کې د معیار ته پاملرنه وکړي شي او د سیړنې د لارې د وخت په وخت په نظام کې د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي شي. اوومه خبره دا چې په تعلیم څومره سرکاري لګښت کیږي په کار دي چې هغه په سمه توګه ترسره کړي شي او په دغه اړه د باوري او روڼ انتظام وکړي شي. ارشد بټي په اخر کې وایي د دې ټولو خبرو لپاره د منصوبو نه بلکې د عملی ګامونو پورته کولو ضرورت دی. قدر منوریدونکو دا وخت په پیښور کې د سحر لسنی بجې دی. د بوریوال کاکړ نه بعد تازه خبرونو سره ټکی واورو.
د لیبیا د ولسمشر محمد قذافی زوی وای چې په دې هیواد کې احتجاج کوونکو د پوز پر ځینو مرکزونو او وسلو قبضه کړې ده. په جنوبی وزیرستان کې د مشکوک امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه 15 مشکوک ورپکې وژل شوی دی. د افغانستان ولسمشر حمید کرزی وای چې د نیټو ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې تر 50 زیات ولسی خلک وژلي دي. په جرمني کې مظاهرچیانو د ایران پر یو کنسل خانه برید کړی او د ودانۍ شیشې ورماتې کړې. په یمن کې د حکومت پر ضد د مظاهرو لړۍ دوام لري. په مراکش کې هم په زرګونه کسانو لاریون کړی او په دې هیواد کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. نن په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ مندل کیږي او د کرکټ د لسم نړیوال کپ په لړ کې بنن آسترالیا له زمبابوې سره لوبه کوي.
قدر من اوریدونکو دا بوریوال کاکړ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو د خبرونه باقی پاتې برخه ته. په لیبیا کې د ولسمشر قذافی خلاف د خلکو مظاهره مرکز سرخار ترابلس ته رسیدلې دي او هلته د حکومت پلوا او مخالف ډلو ترمنځ تاوتریخوالی هم رامنځته شوی دی. هلته په بنغازی کې هم د خلکو مظاهره روان دي چې په دغه خلکو د حکومت لخوا په ډزو کې د وجل شو شمیره س 209 هم اوخته ده. بلخوا غربي نړۍ په مظاهره کوونکو ډزې او د تشدد پیښې په سختو ټکو کې غندلې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه دا ریپورت د اسرار عالم محمد ناورو.
د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ ویلي په لیبیا کې د ولسمشر معمر قذافی پر ضد روانو مظاهرو کې تر دې دمه تر سلو زیات کسان وژل شوي. د رپورټونو لمخې پوز د لیبیا په دویم لوی خارو بنغازی کې د لویو او سپکو وسلو سره په مظاهرچانو ډزې کوي چې ورکه تر دې دمه لږ تر لږه شل کسان وژل شوي. رټر خبري اجانس د یو مظاهره کوونکي د خلیوای چې هغه په دغه قتلیام کې ولاړ وو او د وقتل چې په لزګونو مظاهرچان او وژل شو. ولکېږي د مظاهرو د ګډوډولو لپاره د ودانو د چتونو څخه پوز په مظاهرچانو ډزې کوي. د راپورونو لمخې د لیبیا په دویم لوی خارو بنغازی کې په وز حکومتي ودانو ته ننوتو او له هغه ځایه په هغه خلکو ډزې شروع کړې چې د وړاندې څخه وجل شوی تنان یې خخول. د یو ځایي هسپتال انتظامی لمخې په هسپتال کې روسته له هغه جوبل کسانو ته په وینور کولو کې کیمرې غلې چې د روسي خالی په شپه د پوز لخوا په مظاهرچانو ډزو کې جوبل شوی یو نیم سل کسان په هسپتال کې داخل کړي شو. د بی بی سی رپورت لمخې لدې جوبل شو کسانو څخه 22 کسانو ساور کړه. په لیبیا کې د ولسمشر معمر قذافی پر ضد روانو مظاهرو کې د وژل شو کسانو شمیر په صحیح توګه ځکه نه دی معلوم چې حکومت په دغه هیواد کې په نړیوالو رسنیو باندې بندیز لګولې. بلخوا د ولسمشر معمر قذافی مخالفینو د مظاهرو راپورته کولو لپاره ټولنیزه میډیا کاروي. د ویډیوګانو شریکونکي ویب سایټ یوټیوب باندې د حکومت ضد مظاهرې قتل کېدې شي چې پکې مظاهره چین وای هغوی ازادي غواړي او هغوی سماجی انصاف غواړي. خبری اجانس ایسوسیټډ پریس د عینی شاهدینو لخلیوای کڅ هم په لیبیا کې د حکومت لخوا په مظاهرچانو تشدد کې د وجل شو کسانو شمیر زیات شوه. ولې د دې باوجود پروند اتوار پورز په دویم لوی خار بنغازی کې یو شمیر خلک د مظاهرو لپاره راټول شوی وو. په لیبیا کې د پوز لخوا د امولس د قتلیام د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې شاوخوا 50 مذهبي مشرانو خواست کړي. ځینې پوهان وایي چې د لیبیا حالات به کېدای شي د تیونس او مصر د انقلاب نه فرق وکړي، ځکه چې د لیبیا ولسمشر مومر قذافي حکومت د دې جوګه دی چې د هیواد د تیلو د دولت د لارې د ټولنیزو ستونزو مخه ونیسي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
قدر منوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اورئ. د نړۍ له حال نه مخبرو. امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي په منځني ختیځ کې د نوي بدلونونو بعد خزو حقوق خوندي وساتل شي او کسنګه هم دغه پښتنې او دغه مقاله ته زموږ همکاري فرخنده وزیر کتنه کړې ده او مهم ټکی یې تراوند کړی چې تاسو اورئ. تر بولم
په واشنگتن پوسټ کې ایسابل کولمن لیکي په تیونس کې لسګونو خزه لارو کوسو ته راووتلې او د خپل هیواد د ښه مستقبل لپاره یې د حکومت خلاف په مظاهرو کې برخه واخیسته، او دا شان په مصر کې هم خزه د پخوانی ولسمشر حسن مبارک پر ضد مظاهرو کې غلې پاتې نشولې. په دغه دوانو هیوادونو کې د شرعي نظام شه د اسلامي قانون او قران مطابق وي، خلک یې په حق کې دي، خو دا چې دغلته بیا خزو تاسو را حقوق حاصل دي یوه د فکر وړ خبره ده. لکه د مثال په توګه په مراکش کې د یوې جنۍ د واده عمر 18 کال دی، او په سعودي عرب کې یوه 8 کلنه جنۍ یو بوډا سړی ته هم واده کېدی شي چې هیڅ بد خبره نه ګڼل کیږي. بلخوا په عرب هیوادونو کې داسې مشران هم شته چې غواړي څنګه د شرعي نظام او جمهوریت په رڼا کې د ښځو مسلو ته پام وکړي. نو دلته په عربي نړۍ کې بعد کوم قسم بدلون راوست پر وخت دا هم ډیرا ضروری وي د خزو په حقوقو بحث وشي. په تیونس او مصر کې هغه قانون چې د خزو سره تړاو لري د منځني ختیځ ته نورو ملکونو په نسبت مثبت رول لوبوي. بلخوا په عراق، بحرین، یمن او لیبیا کې چرته چې ناکلاری روانه ده، او د څه قسم بدلون پر وخت بیا خزه د یو غیر یقیني صورتحال سره وړاندې دي چې داسې فکر هم کوي کچره د دوی په هیوادونو کې یو ممکنه لون راشي نو له هغه وروسته به د دوی سکیږي. آیا دغه به د دوی لپاره دوستانه وي او کنه؟ لیکوال وایي که په دې اړه د تیونس تیر وخت ته وکتل شي نو د ازادۍ سم دستروستو د تیونس ته هغه وخت ولسمشر حبیب بورقیبه چې یو سیکولر حکمران وو په هغه وخت کې یو آزاد خیاله پالیسی خپله کړې وه. خزو ته د سړو سره یو شان د طلاق حق ورکړی وو، زیات ودونه ختم کړي وو، د واده لپاره د عمر حد ټاکلی وو، د خاندان د منصوبه دی په اړه هم خلکو ته لږ ډیره ازادي ورکړې وه، او لکه د ترکیې د مصطفی کمال په رنګ خلکو ته یو شمیر د ژوند تیرولو او د رای د اظهار ازادي هم ورکړې وه. او دا هغه وجه ده چې د تیونس ښځې اوس د تعلیم په میدان کې ډیر پرمخ تللې دي، او د زین العابدین بن علي په وخت کې دا یوه غیر معمولي خبره نه وه چې چارواکو به د خلکو نه د مونځ او داسې د نورو کارونو په اړه پوښتنې کولې. خو اوس با آیا تیونس ته اوسنګ قانون لاندې راځي یوه مهمه پوښتنه ده، او د مصر حالات هم په دې لړ کې څه بدل نه ښکاري. تر اوسه په هغه ډله کې یوه ښځه هم نه ده شامل کړل شوې چې د مصر د آئین د بدلون لپاره جوړه شوې ده. ایمان بایبرز چې د مصري ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کوي وایي دوی د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو او د دوی په آئینی بدلونونو او دا شان یو شمیر نورو مهمو ملکي کارونو کې د برخه اخیستلو لپاره په پوځي شورا کې یو درخواست داخل کړی دی چې 1100 کسانو لاسلیک کړی دی، او زیاتوي په دومره لږ وخت کې د دومره ډیرو خلکو رای راټولول یوه غټه خبره ده. ایمان وایي که حالات څنګه هم وي خو دوی به د خپلو حقونو لپاره جنګیږي. کله چې په عراق او افغانستان کې ښځې د بدو حالاتو سره مخامخ شوې او دوی د مذهب په نوم د بنیادي حقونو نه هم محروم کړل شوې، نو دلته دا خبره هم ډیره مهمه ده. د تیونس او مصر ښځې هم پر دې ځانونه خبر کړي. اکثره د داسې بدلونونو وروستو د هغوی په حقونو د یو خاص مقصد لپاره سودا کیږي.
دا وا فرخنده وزیر چې تاسو ته یې د واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې د مقالې غټ کې وړاندې کړل.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن په دنیا کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. دا چې ژبه د یو قام په ژوندۍ ساتلو کې څه اهمیت لري او کراچۍ کې مېش پښتانه د خپلې ژبې د ساتنې په لړ کې د کومو ننګونو او چیلنجونو سره مخ دي، په دې اړه په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی یو ریپورت تیار کړی چې د ماشوم زده کوونکو په غږ شروع کیږي.
زمانم خیوات او زو کې ژوند کلاس کې ما ای فور اپل اپل معنی سه دی فور دګ دګ مین بتک بتک دو بتک بتک دغو تا وی ا کلو بو کی چیکر دی کای چ وګه شوه کای دغه قق کای کله چ نه دی سلاوان ټول رات په پختو کې یاد نه دی لګ لګ یاد دی من ته سکول کې پختو نه راخه.
یوازې دا ماشوم نه بلکې کراچۍ ښار کې بزرګونو داسې ماشومان شتون لري چې یا خو یې خپل مورنۍ ژبه هېره کړې او یا یې هم خپل مورنۍ ژبه کې د نورو ژبو بیخي زیات ټکي داخل کړي دي. د ملک د نورو ښارونو په نسبت کراچۍ ښار کې دا خبره ډېره زیاته تر سترګو کیږي چې ځینې کورنیو خپل مورنۍ ژبه بیخي هېره کړې ده. دا چې وجه یې څه ده په اړه یې ادیب او شاعر نور الاسلام سنگر مشال رډیو ته داسې وویل.
ژبه خو اصل کې دا د ویلو سره منګ چونکه چې په کراچۍ کې اوس نو زموږ د پښتنو چونکه مجموعي دغه داسې ده چې په خطه کې د اردو د تسلط لاندې دي. کوم خلک چې تعلیمونه کوي هغه زیاتره په انګریزي سکولونو کې دي یا دغې نه پس بیا اردو ده. دغې سره بیا موږ په صوبه سند کې چونکه سندي ژبه دلته کې د پرایمري په سده باندې لازمي ده ژبه خامخا په هغې سر پرې باسي.
د نور الاسلام سنگر په خبره کراچۍ ته راغلي هغه خلک چې قامي شعور پکې کم وي هغوی کلتور ژبې او قاموالۍ لور ته خاص اهمیت او توجه نه ورکوي.
داسې خلک هم پکې شته چې د هغوی د جنریشن په لحاظ سره درېیم یا څلورم جنریشن دلته دی د هغوی په ژبه باندې باقاعده اثر پرېوتل دی چې هغوی پکې د اردو د انګریزۍ توري یا ټکي شامل وي او پښتونخوا ته د هغوی تګ هم ډېر کم وي بلکې هلته کې خپلې رشتې پرې کړې دي. کم خلک چې تګ را تګ جاری ساتي د هغوی د ژبې ترویج کیږي. کم خلک چې دلته پاتې شي دغه مثال انډیا هم پخوا و چې کله د افغانستان نه خلک تللي وو هغه ځان سره افریدي او یوسفزي لیکي چونکه د انډیا کې سلو دو سو کلو نه سوا شو نو د هغې نه پښتو هېره شوه.
شاعر او کره کتونکی ریاض تسنیم وایي چې تاریخ کې مورنیو ژبو ته اهمیت نه ورکولو له وجې ډېری قامونو خپله پېژندګلو د لاسه ورکړې ده.
هر کال د دنیا مختلفې وړې وړې ژبې هغه د منځ نوزي او د هغې بنیادي شکمنانو وجوهات هم دغه دي چې د هغې ژبې ویونکي د هغې ژبې سره هغو نه حفاظت شکمنو ونه کړي څومره چې هغه ژبې ته ضرورت دی. نو د دې لپاره چې د هرې ژبې ویونکو باندې دا فرض دي چې هغې دې د خپلې مورنۍ ژبې حفاظت وکړي د هغې د حقوقو دپاره دې آواز پورته کړي او په خپله دې پای باندې په عملي طور باندې مظاهره وکړي.
پوهان وایي چې کم قامونه خپله ژبه هېره کړي نو هغوی په دویم پړاو کې خپل کلتور هېروي او چې کله ژبه او کلتور هېر شي نو یو قام خپله پیژنګلو هم د لاسه ورکړي او بیا هغه قام نه بلکې د خلکو په یو بینومه ټولګي بدل شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو ستاسو خپل رادیو.
قدر من اوریدونکو تاسو خپل ریډیو مشال ریډیو او ری چې تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه نه ساته خبرونه لري. تاسو لپاره خوندور پروګرامونه، معلوماتي او کلتوري ریپورتونه لري او نور پروګرامونه دا ډول چې تاسو پکې نیخ پنیغه برخه هم اخیستلی شئ او هفتوار پروګرامونه لکه دا وخت ستونزې او سرکار تاسو لپاره منګه په دې برخه کې شامل کړی دی. نو راځي چې واورو ستونزې او سرکار.
خوګو ریدونکو مجید بابر يم او د مشال ریډیو پروګرام ستونزې او سرکار کې مو هرکلی کوم. د پاکستان اوورسیز فاونډیشن د چارواکو د وینا تر مخه 3 میلیونه پاکستانیان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کاروزګار لپاره د مسافرۍ ورځې شپې سبا کوي. په دغو کې 2 میلیونه هغه پاکستانیان دي چې په خلیجی هیوادونو کې ژوند کوي. دغو هیوادونو کې متحده عرب امارات، قطر، سعودي عربستان، کویت او عمان هغه هیوادونه دي چې پکې څه کم او زیات 1.5 میلیون هغه پاکستانیان د مسافرۍ ژوند کوي چې تعلق یې د پاکستان د صوبه خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو سره دی. دا پښتانه دغو هیوادونو کې د 16 سیزو راهسې خواري مزدوري کوي، په دې هڅه چې خپلو بچو او کورنو ته د 100 کاله ژوند تیرولو لارې روښانه کړي. په دې مسافرو کې ګڼ شمېر هغه خلک دي چې خپلې مېرمنې او بچي یې په وطن کې پرېښودې دي. دغه مېرمنې او د دوی بچي کومو ستونزو سره په عام ژوند کې مخ کیږي، همدا زموږ د نننني پروګرام موضوع ده. په دې اړه مې په دره دمخلو کې یوې مېرمنې نوشاد بیبی نه پوښتنه وکړه چې خاوند یې په دوبۍ کې د 10 کالونه د مسافرۍ ژوند تیروي. هغې راته وویل چې هغه خلک چې په بهرنی هیوادونو کې ژوند کوي او وطن ته پیسې رالیږي، په دې نیت چې د دوی د کورنۍ ژوند به پرخشي. د دغو پیسو رالیږلو د طریقې کار په اړه د قبایلي چارو کارپوه ناهید افریدی راته یو بل خبره په ګوته کړه. تاسو یې هم واورئ.
ما چې څونه مېرمنو سره خبرې کړې دي نو هغه غریبانانې ډېر په سخته کې ژوند تېروي، ځکه چې کومې سړي د دې نارینه چې بهر وي چې کوم پیسې راځي هغه اکثر د لیور په لاس کې وي یا د سخر په لاس کې وي، نو هغه فاینانشلي چې کوم دی نو دی مضبوط نه وي، ځکه هغه چې کوم دی په لاس کې نه وي، یو خو دی اصل چې کوم دی په هغه کور کې او په خپل کور کې او دا بچي د بل سترګو ته ګوري او دا ښځم د بل سترګو ته ګوري، هر ډېره ولنریبل وي، هر څنګه قسمه حالات وته، نو لکه چې بل دا یو خو جدایي هم برداشت کوي ښځه او ماشومان د خپل پلار جدایي هم برداشت کوي، بل دا د پیسو په حوالې سره دوی سره هغه اختیارات نه وي چې کوم اختیارات په کار کې دي. خاوندانو مسافرت کوي خو دې د هغه سهولیات نه ملاویږي چې کوم سهولیات د دې حق دي ته وي، ځکه چې هغه پیسې خو اکثر زموږ د ښځو په لاس کې وي، نه یا د لیورې یا د سخر په لاس کې وي، د هغه شي نه هم زموږ ښځې محرومه وي. او بلکې که د دې تاسو ټپې واورئ نو اکثر دا ښځې د مسافرت ډېرې ټپې وي، اکثر دوی پکې په جړا هم شي، هغه د دې په هر لحاظ باندې هغه ایموشنلي او فاینانشلي چې کوم دی نو دوی په دې ډېر سفر کوي.
ناهید افریدی وای چې نه صرف دا چې دغه مېرمنې د پیسو دپاره د بل لاس ته پام ته داروي، بلکې په جذباتي توګه هم د یو شمېر ستونزو سره مخامخ کیږي. په دې اړه مې چې کله د اعصابي ناروغتیا او ډاکټر قادر خان نه پوښتنه وکړه چې د کومو مېرمنو خاوندان او بچو پلاران په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي، نو هغه مېرمنې او بچي کومو اعصابي ناروغتیا او سره مخامخ کیږي، نو هغه راته وویل چې
په دې حواله به څه دا وایم چې دا یو ایموشنل اٹیچمنت وي چې هغه د خاوند وي، هغه د پلار او د بچو وي، چې کوم ښځو سره خپل خاوندان لري دي، یو طرف ته خو فاینانشل سیټسفیکشن یا ضرورت وي. د دوی زمونږ په دې باندې کوم مینټل هیلتھ ریسرچ شو دا هغې کې دوه خبرې دي، که چېرې دا خلک د مجبورۍ په حالات باندې بهر تللي دي نو یو قسم ته د دوی ریزیلینس زیات وي، که دا خاوندان څومره وخت هلته تېروي، څومره وخت راځي او بیا هلته د دوی مزدوري ښه کېږي، فاینانشل د فیملی سپورټ کوی شي، نو داسې ښځې زنانه چې کوم دي د دوی ریزیلینس موږ ریزیلینس هغه ته وایو چې کوم انسان کې د تکلیف ورسېږي او هغه تکلیف ناباسه پخپله نه ته واپس راتلی شي، نو داسې کلچرې کوم خاوندان بهر ملک کې وخت تېروي او هلته ګران یا د نوکري یا د تنخوا دومره کمه وي چې هغه کور
مطمئن نشي ساتلی نو دا خلکو ته عموما ډیپریشن چې کراسي دې ډیپریشن په بدل کې د زیات تر کیسه چې کم دا ډیپریشن مریضان په شکل کې مونږ ته په پټالونو کې دنیا مو چې کراس د مریض نه چې خو اول نه اول د دوی خپل می ریلیشن د پوس کو چې زه خو اخی سر تر د خوان په موجودګۍ کې تعلق څنګه دا په خوان دي چې بهر دي هغه دوری دوش کمې څومره مې وسه وی نو دا یو ان تر دا چې هغه د ذهني کې چې په ډیر رښت کې حاصل لري نه نه چې کوم شومان دي ځاتر مشمانو تاسو پرېښنې انزایټي او دي تا والدین دوی سره وی دا وي ګروس ډیر منټل ګروس ډیر په خطر کې سره وشي او د شا والدین کې یو یا دواړه بهر وي نو ته مټرنل یا فټرنل ډیپریشن موږ ته وایي چې مې وروري مو نه ورنو شي دا هغه ځینی ګروس چې کم کیږي په ورته چې کم کیږي هغه کې د پرسنل ډیسارډر اناتر راځي
د کومو مېرمنو چې خاوندان بهرني هیوادونو کې ژوند کوي هغه مېرمنې صرف دانه چې د خاوند لریوالي لقبل جذباتي او ذهني ستونزو سره مخامخ کیږي بلکې کله کله پښتنه ټولنه هم د داسې مېرمنو په اړه ډېره بیرحمشي او بیا د غیرت په نامه د داسې مېرمنو په وینو منګولې سری کیږي حال یې راته د قبایلی سیمې د دود دستور او ټولنې نه خبر بیگم جان وویلو
داسې واقعیت چې وي د خاوند په دغه یی راغلی موږ تاسو انر کیلینګ ورته وایو کنه چې دام شي وي چې د چا وروکتن خاوند په دغه یی د بسلا د زید وجې لا حقیقت نه پکې نو دا سي ډېر دتم شي هغه دې عمره کې هغه سره مور کې هغه عمره کې نو مطلب دا دی چې په شخص یا د خر په شخص یا د لور په شخص داسې واقعیت نه شي وي
په بهرني هوادونو کې چې کوم پښتانه ژوند کوي د هغوی تر وینا تر مخه هغوی خپل بچي او مېرمنې ځکه ځان سره په بهرنو هوادونو کې نشي وسولې چې هلته خرچي زیات دي او په کمه تنخواه کې دوی نشي کولای چې خپل بچي او مېرمنې د ځان سره دغه هوادونو ته بوزي په دوبۍ جبل علي کې مې د پاکستان د هنګو د سیمې عبدالرحیم ملنګ چې د 13 لس کالونو د مسافرې ژوند کوي پښتنه وکړه چې ولې په دوبۍ کې مسافرې کوي په خپل وطن کې ولې سخواري مزدوري یا کاروبار نه کوي نو هغه راته وویل چې
تقریبا ما لاس کال اوسو چې په دوبۍ کې مسافرې ما د مجبورې د لاس پر دې وطن کې مسافر وي مزدوري کوي او بچیانو ته بچیانی تعلیم کوي او ورونه تعلیم کوي تر ځمانی تعلیم کوي د دې واجبانه خرچه حل تر رسیدلې نشي و دې واجبانه پر دې وطن کې مسافرې کوي خپل بچیانو ته پیسې ګټي خپل بچیانو باندې تعلیم حاصل کوي د دې لپاره د مسافرې جنون کوو دا سیملګری زماسته دي چې په دې وطن کې لاس کال اوسو چې وطن ته نه دي تللی یو دونه دي ځنو خلک شته ما یو ماما دې ماما متر زواده په ځان زما ماما ترزواده هغه تقریبا 15 کال اوسو چې بچیان شته او خزه شته او لونی شته هغه په وطن کې لین کې ټیکسي چلوي او وطن ته نه دي تللی زمو مور په وطن کې زمو شان دي او زمو بچیان زمو ګرونه او احساس دي مونږ ته ډیر داري خو بس د دې وجنه بس مو دا مسافر ژوند قبول کړي چې بس دا وطن کې جی غری بنا دا او سرکار مشتله حکومت تر خپل یا کلی وطن کې جی زمو وطن د سي دي چې زمو پښتونخوا کې یو بل سره زړه ډیر بدیږي او تعلیم زمو دي لکه کې ډیر کم دي چې په دې وجه باندې داخله کبل ته د مسافر کوي ال تخجوان نه پیری چې و بل سره خم نه او محبت وکي
عبدالرحیم نه په پښتنه وکړه چې په مسافرۍ کې در تخپل بچي خويندرونه مور او مېرمنه نه یادېږي نو هغه راته خپل احساس سپدي ټکو کې بیان کړو
مازه کوي چې خپل بچیانو سره په یو کور کې ژوند سره تیروي سبو سبې تیم دې ته چې زی چې مزګار زی چې خپل بچیانو سره ژوند او خپل کور کې تیروي نه خ ژوند بل شي مختمات نه رزي د دې خستا ژوند دی او بس د دې د لاسا زمون لکه کوم خلک نه دي تعلیم وي تعلیم په حیثیت کې بس د وطن کې ډیروري کوي د دې واجب بس د خلک د وطن کې مسافر شي
د غستون زمي د عوامي نېشنل ګوند له طرفه د پاکستان په پارلیمنت کې غړي مېرمن جمیله ګیلانی مخې ته کې خوده او په سر کې متر پښتنه وکړه چې په قبایلی سیمه کې د روزګار ذریعہ نشته حکومت د دې پاړه په قبایلی سیمو کې سهالې ځلې کوي او کنا نو هغه راته په جواب کې وویل چې
پارٹی خوشی په دې سلسله کې ډېر زیات کوشش کوي او غواړي او دا یقین دی چې تر څو پورې د قبایلو کې د پښتنو حالت نه بدل شوی یا قبایلی علاقې انټیګریشن نه شوی یا قبایلو کې یو غټه تبدیلی نه راغلې نو دا پوره پښتانه سوچ را پوره خطه چې لري کې هغه معمن ممکن نه دی چونکه قبایلی علاقې ډایرکټلی خو د صوبایي حکومت سره څنګه
نرازی تو منگا آلتا تا قومی سملے کے چھر کل چیت منگا خبری کو نو منگا دا قبائلو دو دے طول مسلو خبری کو از مشرانم طول مر نوائی چی دا دا قبائلو دا چکم دا موجود پوزیشن دے دے که دا غط تبدیلے ضرورت دے دے که دا دے پکار دے چی دا نوری پختنو سرا نوری سودے سرا دا یوزائی شی او دا دے دا مسلے چی دے دا حل شی منگا وای چی الپ ڈیولپمنٹ دے شی نو آغا دا دمرا پریکٹیکل نہیں تر سو گوری چی دا قبائلو دا موجودہ حالت چکم دے دے کے تبدیلی نہیں راغلے چی آغا دا نور و وطن دا کم نظام دے حال تلار شی الپ دے پولیٹیکل آ پارٹیان لار شی الپ دے دا دے دے عدالتون لار شی الپ دے کم چی نور ملک لکاغی دا دا غیر دا ہنم چی دے دا غیر لری شی تی آغا علاقہ غیر دا نو علاوا الپ پاسیبلی چی الپ دے آبا دا غیر پس ممکن دا چی الپ دے ترکی راشی شی او الپ دے دا خیگر کارو نو شی الپ دے تول ڈیولپمنٹ اور رسی باغ صورت کی دا
جمیلہ گیلانی صاحبی پا صوبہ خیبر پختونخوا کی دا گدون پسیمہ کی او پا کوہاٹ روڈ باندے او دی سرا سرا پا نوخار کی او پا حیات آباد کی انڈسٹریل سٹیٹ دی خود آغی حالت دی ترا رسید لے دے چی دا خلق کو نوکریانی ختم شوی دی او خلق پیسی نشی لگا ولے پا کروبارونو کی دا دی بیا دا رغوانی سا پروگرام دا موجودہ دا عوامی نیشنل گوند حکومت لری
گوری بی دا خو طول خبر امن سر ریلی کی دی زمان حکومت خو پورا لگیا دے کوشش کئی چی دے وطن کے دے امن گاش میں زکر چی زمان دا خلق کو خوشحالی و ترکی امن سر تڑلے دا تو آغا ہم آغا خوشحالی و ترکی چی دا ہم پا قبائلی لی علاقوں پا امن باندے دپند کئی آل پا چی کم صورت حال دے او کم خلق آل پا دی کم دا باہر کوتنا آل پا لگیا دی او آل پا خلق راغلی دی او آل پا دا جنگ دا سلسلہ روانہ دا دغا شیط بام نظر کل واری دغا حالات چی باہر پیلی کتر سو میر آغلی نو آغا لکا زما خل خیال داری چی زمانگا دا پختنخوا امن او دا دی خطی امن دا قبائل سر تڑلے دے نو آغی دا غی روزگارم او زمانگا خوشحالی هم دراتون کی وقت کولا و دغا باندی چی دا دغا دا دی طول مسئلو حل روخ کیشی کم حالات چی با قبائلو کی دی کم حالات تو نا تا قبائل بخامخ دی نو آغا طول با حل حل کی گی چی دا دی مسئلو حل روخ کیشی اول
پا دوبای جبل علی کی دا لسو کالو نمیشت عبدالرحیم دا یو ماشومی پلار دے پختنا متر اکڑا چی دا ماشومی دی سنوم دے او پا مسافرے کی حغا در تیادی گی عبدالرحیم یو زلبیا
روبینا آپ چیزے تلیپون وطن تا وکم یا تلیپون ملاب شی آجی تلیپون چا کی بیا ما تا دیر نری کئی اب چر تلاری ردی کنا ردی بس چا جوان دا مسافرے جوان دے تیر ہوئی دا وطن کی
خوګوریدون کو داو نننې پروګرام ستونزي او سرکار اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي الله ممل او ستونزي مو حل
مشال ریڈیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.